السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د قطر د صدر اعظم سلاکار او د بهرنیو چارو وزارت رسمي ویان مجید محمد آل انصاری د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشیف سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د چارواکو د دوهې فورم د درویشتمې غونډې په څنډه کې سره کتلي. د بیان له مخې د دوی په خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د پیاوړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د نن د دوهې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وشي. په ننګرهار ولایت کې د پخوانیو جګړو له وخته د پاتو مهماتو د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي. دا خبر تلو نیوز او د افغانستان نورو کورنیو رسنیو په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان سید طیب حماد له قوله ورکړی. ښاغلی حماد ویلي دي چې دا پیښه د کامی ولسوالۍ په دهغازي کلي کې شوې او په وژل شوو کسانو کې دوه ورونه شامل دي. نوموړي ویلي چې دا پیښه د زړو وسپنو په یوه پلورنځي کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 55 کسان په چاودنو کې مړه یا هم ټپیان کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي اداره وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د اوږدمهاله وچکالۍ او همداراز د شګو د طوفانونو او لړو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. په افغانستان کې دوامداره وچکالي په داسې جدي ستونزه بدله شوې چې حتی د طالبانو حکومت تېر اونۍ له خلکو د استسقا د لمونځونو غوښتنه وکړه. د غزې د سولې د پلان تنظیمونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دوی پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرائیلي ځواکونه له غزې ووزي او په سیمه کې د ثبات ساتونکي نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د دوهې فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرائیلي ځواکونه له غزې ونه وزي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدای او په غزه کې به سوله ټینګ نه شي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعطایی د دوهې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکي ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي ځکه چې یو لوری چې اسرائیل دی هر ورځ له اوربان ده سرغړونه کوي. او روسي ځواکونو تېره شپه د اوکراین پر کریمینچوک ښار د بېپیلوټو الوتکو او توغندیو په وسیله بریدونه وکړل چې په نتیجه کې په ښار کې د اوبو او برېښنا جریان وځنډید. د کریمینچوک ښاروال ویتالی مالیتسکی نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د دې حملو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات به له څېړنو وروسته خپاره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د عامه خدماتو کارکوونکو د اوبو او برېښنا د شبکو پر فعالولو کار پیل کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرغلاس هم د نن ورځې درس موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تر تیر زکونکو بر تر او جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږو زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشورې مرمن اړوندې نو افغان مشورې مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات تر لاسه کو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پای پر سره او یو څه زده کړئ. خوږه وګړي زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن نازو انا توکي وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهېدلو چې مېرمن نازو انا توکي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو، وپېژنو چې دا افغانه مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن او پاره زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپلو ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. خو راغلی زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درېیم لوست موضوع عائشه دراني ده. لولو چې میرمن عائشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه میرمن عائشه دراني وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژوکلی زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم، راځئ چې وپیژنو چې میرمن عائشه دراني څوک وه. د عائشه دراني ژوند لیک. نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن عائشه دراني یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دراني په 1155 هجري قمري کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دراني له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې میرمن عائشه دراني په 1155 کال چې هجري قمري کال و، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دراني په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دراني یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولی شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عائشه دراني فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دراني په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنی میرمن عائشه دراني یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ و. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ وه، په دغو موضوعګانو باندې دې خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وه، او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دراني هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنی خو ژو ګللی زده کوونکو، میرمن عائشه دراني یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه، او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل، او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دراني په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خو ژو ګللی زده کوونکو، عائشه دراني هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل سوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم یاد پیژندل کېده د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلري زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و زیږیدلې و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغان افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدلې چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې و چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې دا رالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې و پرمختګ په حال کې و. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کاوه په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او یې کولای سپی تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساینس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي بلکې د دې ترڅنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې لولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث یې پر کړی دي. هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهوره دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنې د میرمن عایشه دراني چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډېر زیات سادګي ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهوره دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عایشه دراني مرګ او میراث لولو. عایشه دراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنې میرمن عایشه دراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنې د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عایشه دراني په 1202 کال د میزان په 26 نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عایشه دراني په 1202 کال د میزان په 26 نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن عایشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عایشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږه زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عایشه دراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عایشه دراني کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عایشه دراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درانه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عایشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله پامان شه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح ورکوم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مندم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ چې د صحت چمې کوم پتن وي. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، اسم راست تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د تیرې ورځې لوست میرمن عایشه دراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اتلې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله شوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه شول. پوره 1340 کاله د مخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28 د دوشنبه په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لرل. د نړۍ پرې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپل پیغله لور هم وای چې ملالی نومیده. ولو چې یو سلویش کال د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدلې یو سوزنده دښته وه، چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و، هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول، چې په دې جګړه کې افغان ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل، چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمې وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول، تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتماً ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمۍ ژوندي وه او نیمۍ هم ټپیان و او نیمۍ هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده، یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېده. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په ډېر ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړ چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي، چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتۍ یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. ولاړه وه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسرزی چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړې کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندي هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندي چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کښتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل، موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکانچه سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغلله، سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندي په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده، د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې څه کېږي؟ ښخېږي. د میوند نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 130 رایو سره د کندهار تحلیه رسما منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې سول. یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحال سو. د ډېرې زیاتې خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګرېزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله. نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لاره چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتئ؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه زما نور یاست نوري، نیک هیلې ومنئ. د آزادۍ میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجي سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزای ما، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي موږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس له جنگ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې، بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو، او زمه به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، په هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، زمي به سیسو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورم جنسۍ تل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ پسې راغله او بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله. کله چې داسې لرې مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلوده. اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه ورور دغه کوم علاقه دي کشمیر علاقه چې دي کاغه ناران دا ډیره سخت دي په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه للارې منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ
او ام دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل مال یو نیم سل مال 200 مال غوته ورکی تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې سل وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټی اغه ساتي او باج سلور 1500 مال دوی بیا په حکومت غنه کورنۍ خپل ساتي زمي کې دي جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ور کوي اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد سیمه دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونږ چې هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکر ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو بل مونږ کومکه ډیر کومکه تر وسه پورې
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یدمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنۍ راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کو بل سره کومک کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي
مسیرام خو هغه چې په هر کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلویخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو انولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی محمد امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی من خو زده شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د سي بدبختانه چې لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا د سي وغټه خبر راشي نو دغه جوی ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چورې ساري کی
آلته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په غوښ کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لوخت ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پیژاند چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسان هم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مې جوړ کړی دي یعنی په موږ باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره په ور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تکاله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو تلاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزارا نه شو کولای. مونږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول شي، تانې ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، ډیپورټ شي، نو مونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو. او ډېرو خلکو هم په ډېره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون را ته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا ده ډېرې په افسوسه خبرې وکړې، په کامه کړخېلو او زما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تېر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی، په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسی، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تلئ، په ژمي کومو سیمو ته تلئ؟ کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه سي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر ده. مونږ دا غر ټیکه کړی اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوسو کې، مثال په دش په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلي دي. او د چې تاریخي اسناد هم د مونږ شته، خو دسې ځای نشته چې د مونږ ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته اډر له بره نه ده. تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې مونږ عجز یو. چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. یونیسیر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. اډر مونږ ته له پاسه ده، هغه له پاسه ځای مونږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلي وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور سوبې دي، په څلورو سوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمی لکه لنګې میږي، بیا د بې دماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ قصابانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبي نه وي، یعنې ډېر د افغانستان سره تړلي نوی، او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری ماجر ورته وای، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم ګجر ورته وای، د کاغان، ناران، د سواتو، د دوغ علاقو ګجر دي، کوچان دي. دی وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکه لرو، مړی ژوندۍ وسره لرو، راس او درس وسره لرو، یو له بله خواخوږي وسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچیان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي، داسې کوچیان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولای شي اغه چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي اغه وای چې تا رمه د مره می تر غړه کا ته ځان یو خوکا او د تا مال به تور ز پوری زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور اغه خلک هم به وسته دي کوچای خوار شي ته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي دغه خبر اوغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوګي سرګند کی بس اغه مراجعه را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سی په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ جون څه ډول دی
دغه خبره ضروره شار سره پغه خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خمی ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسوس درېږي
دغه کېدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننوستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټرۍ نه دي سہولتونه زیات شوي دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی باځي غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی اې خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته ځي تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې پېښور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او د ابوډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لرئ شپانه څوک دي
کوچاندي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپنی کوي ماغه موږ سره رمی ته ای
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن موږ ته معلومات دي باځه وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسرلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لارې او که په دغه جریان کې چلیوزی نه بل ځای ته ځي هلته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزه
موږ خو شیدې او مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باځي خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میږي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر بای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم ده هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګیری ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په عجزۍ په سوال هغه ته مونږ منت کوو چې تا ته مونږ د خیخۍ د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی یې او ځان سره چې مونږ همسنګ بولو مونږ سره خیخي وکړه له دغې لارې خیخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي بس واده هم په مغسې شم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېره نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دې وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي. د خور د لور روپۍ اوس مونږ چاري چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان دې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر ښه. تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغو سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان ده، اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي، مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال وي هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سي بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دوامدار مریض سي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل دي هم پاکستاني داسې بیا مونږ سره مي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه یې کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ډیپورټ کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا که چیرې همدغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای ګوا ده مونږ په دغه کې نه د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره د چې ولکه دیوې مور او دیو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع سو، مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدا ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورټ سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص شي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان. مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. د دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولی وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځویونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ ته خو نمونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر د اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لاره لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په لاره لاړ کابل او دنګرات په شمو کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچې بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کېروره.
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي، څه غواړئ له چارواکو، له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو؟ هغوی څه کولی شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنې لري؟
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي، خو د مونږ اواز د اله د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زارئ. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیان او عام عوام څخل تګ را تګ او نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان، کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
ارمان د نادان شي چې اوخيار شي، خوشحالي او خوب یو رکشي غم یکار شي، بل غم د یار غم مل مل مده تا بوکلم وار اوکلک دیوا تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورج شجے بیمار شی نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی او تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان غفرون دسوي چنن لا بلا کرے غفرون دسوي چنن لا بلا کرے سما یقین تا پے کراشی یار زما اخر خزان بدے بہاشی یار زما دیر بدا ستاد حسن واشی یار زما اخر خزان بدے بہاشی یار زما
بغیر دستا دمخا مخونا نور نگوری بغیر دستا دمخا مخونا نور نگوری مڑے بکلا پوتی داشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان پیر بداستا تو حسن وارشی یار زمان.